آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
ولسمشر اشرف غنی وایي که په تشکیلاتو کې اصلاحات را نشي د افغانانو ستونزې نشي حل کېدی. په هلمند کې ځانمرګي برید وطنه جوبل کړی دی. پاکستان وایي چې د ضرب عصب عملیات بریالی و. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې سولې دپاره یو پلان د رایو په اکثریت منظور کړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف سیدر ته دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایم. د خبرونو وروسته په رپورټونو کې به د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل دي تر هغه چې په تشکیلاتو کې اصلاحات را نشي د افغانانو ستونزې نشي کمېدی. او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن په یو تازه رپورټ کې ویلي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د بې ځایه شو کډوالو شمیر څه باندې 4.5 برابره زیات شوی دی، چې په وینا یې دا کډوال د ژوند لومړنیو اسانتیاو نه هم بې برخې دي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي تر هغه چې په تشکیلاتو کې اصلاحات نوي راغلي د افغانانو ستونزې نشي کمېدی. تفصیلات اکرام شینواری ناخلو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د شنبې په ورځ د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د نوي ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې د وینا په وخت ویل چې که سم د دغې سترې ودانۍ جوړېدل په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په برخه کې یو ښه ګام دی، خو زیاته یې کړه چې یوازې د ودانیو جوړېدل د افغانانو ستونزې نه شي کمولی.
زیربنای فزیکي درد اصلي ما را دوا نمیکنه.
جمهور رئیس غنی ویل فزیکي زیربنا زموږ اصلي درد نه شي دوا کولی، زموږ اصلي درد په جوړښتونو کې اصلاحات دي. جمهور رئیس غنی دغه راز ویل چې په دغه وزارت کې د بیوروکراسۍ له امله د وژل شوو سرتیرو د کورنیو غړو ته د یو کال په تېرېدو لا هم مرستې نه رسیږي، چې دا ورته د منلو نه دي.
دا طریقې چې پخوانی کاغذ پرانی سیستم دته منلو وړ نه. هر بچه د دې خاورې چې سنگر تزي باید مطلق اعتماد ولري که خدای ناکده سبا ور باندې څه پیښیږي. دلته وزارتونه موجود دی، بنسټونه موجود دی، او سرقومندان د اعلی په دې خبر ده چې دوی تر رسیدګي څه وکنه. بس
همداشان جمهور رئیس غنی ویل چې سیرنی خی چې د کورنۍ چارو وزارت د تیر کال په قراردادونو کې شفافیت نه و، او لا هم بیوروکراسي په دغه وزارت کې شته چې باید مخه ونیول شي.
خبرونه ته ادامه ورکو. په هلمند کې ځانمرګه برید کوونکی و ټپیان کړي او په خپل هم جوبل شوی دی. پیخه په محلي وخت نن ماسپخین د ګرشک د ولسوالۍ په بازار کې هغه محل وشو کله چې د دې ولسوالۍ امنی کمانډان محمد اسماعیل خپلواک د ملی اردو د یو شمیر منصبدارانو سره یو ځای د بازار ته تللو. د هلمند د پولیسو ویان شاه محمود امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې برید نن په 2:30 بجو د ځانمرګي برید کوونکي لخوا شوی چې کمانډان ته پکې زیان نه دی رسیدلې، او یوازې 15 تنه پولیسان او 2 عام کسان پکې ټپیان شوي دي. ګرشک د هلمند د نام نه ولسوالیونه یو ګڼل کیږي چې په ځینو سیمو کې د دولتي قواو او د دولت د وسوالو مخالفینو ترمنځ نښتې لا هم دوام لري. په خپل وسوالو طالبانو په دې باب رسنیو ته سندي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن په یو تازه رپورټ کې ویلي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د بې ځایه شو کډوالو شمیر څه باندې 4.5 برابره زیات شوی. دغه کمیسن وایي دا کډوال د ژوند لومړنیو اسانتیاو نه هم بې برخې پاتې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي دا مهال په افغانستان کې د بې ځایه شو کډوالو شمیر څه باندې 2,200 تنو ته رسیږي چې په خورا بد حالت کې ژوند کوي، او ان د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. دغه کمیسن په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بې ځایه شو کډوالو شمیر په بې ساري ډول زیاتوالی موندلی دی. په دې اړه جزئیات د خبرونو نه وروسته د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 د پاکستان د دفاع وزارت یو لوړ پوړی چارواکي ویلي په قبایلی سیمو کې د پاوس پیل شوی عملیات بریالی وو او له دغه عملیاتو وروسته ډېرې نامن سیمې د پاوس د کنټرول لاندې راغلي. په پاکستان کې د پاکستان د دفاع وزارت سیکرټر ډګر جنرال عالم خان خټک ویلي اسلام آباد په پام کې لري چې دا ډول پوځي عملیات د هیواد په نورو برخو کې هم وشي. ښاغلی خټک وویل دا عملیات به د هیواد په نورو ښارونو کې هم وشي، لکه د کراچۍ په ښار کې چې څنګه د مخکې روان دي. موږ غواړو چې ټول هیواد د ترګرو او هغه خلکو نه پاک کړو چې سخت دریځ دي. کراچۍ د پاکستان یو ستر ښار دی او وخت نا وخت پکې د بریدونو او چاودنو رپورټونه ورکول کیږي. ځینې افغان چارواکي دا ادعا هم لري چې د افغان طالبانو یو شمېر مشران هم د پاکستان د کراچۍ په ښار کې دیره دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې د سولې لپاره یو پلان د رایو په اکثریت منظور کړی دی. پام وکړئ په دې هکله نور تفصیل ته چې حاسب الکوزی به تاسو ته وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 15 غړو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو د جمعې د ورځې تر ناوخته پورې د سوریې د حالاتو پاکله د سوریې د نړیوال ملاتړ د ګروپ په غونډه کې په نیویارک کې خبري وکړه. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری دا سی ویل
It is correct that we are repeating something which has been stated previously.
دا رښتیا ده چې موږ هغه مسایل تکراروو چې پخوا ذکر شوي وو، خو اوس دا مسایل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په چوکاټ کې کیږي چې په نړیواله کچه په قانوني لحاظ خپل تاثیرات لري. د دې تر څنګ موږ دا تمه لرو چې ټول په دې پوهیږي چې د راتلونکي جنوري په میاشت کې به ټول بیا پر دې میز باندې راټولیږو او پر دې به کار کوو چې څنګه د سوریې د شخړې په برخه کې بشپړ اوربند تطبیق کړو. په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د سوریې د شخړې د حل په اړه د امنیت د شورا 15 غړو هیوادونو ټولو په یو خوله او پرته د نظر د اختلاف څخه خبرې کړې دي. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا ولسمشر اوباما د کریسمس د رخصتۍ په موخه هوایی ته روان دی. هغه په لارا کالیفورنیا ته لاړ چې د سان برناردینو د پیښې د قربانیانو د کورنیو د غړو سره وګوري. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي منشي جاش آنست وویل چې ولسمشر دا فکر وکړو چې د رخصتۍ د ورځو نه مخکې دا ډیره مهمه ده چې د هغه امریکایانو خواله ورشي چې په ویر او ماته مخته دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما او میرمنې په یو خونځي کې د دغه کورنیو سره وکتل. د هند یوې محکمې نن د شنبې په ورځ د سونیا ګاندي او د هغې د زوی راهول ګاندي چې د هند د مخالف ګوند لوړپوړي مشران دي ضمانت منظور کو. په دوی باندې دا تور دی چې د ورځپاڼې اسهامې په غیر قانوني ډول رانیولې دي. پام وکړئ په دې حقله نورو جزئیاتو ته چې شافیا سردارې تاسو ته وړاندې کوي.
محکمې د دواړو مشرانو قضیه د فبروري تر شلمې پورې وځنډوله. د هند د دغې تر ټولو مشهورې سیاسي کورنۍ د غړو پر ضد دا تورونه سبرومینیم سوامي ولګول. سوامي د هند نریندرا مودي د حاکم ګوند بهارتیا جنتا ګوند غړي دي. سونیا ګاندي او راهول ګاندي دواړه پر دوی باندې لګېدلې تورونه ردوي او وایي چې دا تورونه د سیاسي ملحوظاتو پر بنا د حاکم ګوند بهارتیا جنتا لخوا لګول سوي دي. د نېشنل هیرالډ په نامه ورځپاڼه د راهول ګاندي ورنیکه جواهرلال نهرو په 1928 کال کې تاسیس کړه. نهرو د آزاد هند لومړی صدر اعظم و. دغه ورځپاڼه په 2008 کال کې بند شوه. پخوانی صدر اعظم منوهن سنگ د سونیا په نامه اسهام اعلان کړل، په داسې حال کې چې د سونیا ګاندي لور بیا د خپل ورور په نامه اسهام اعلان کړل. د هر سهم بیه $1,450 وه.
د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې پولیس وایي چې د یو موټر بم په چاودنه کې په لسګونو تنه وژل شوې دي. د پیښې شاهدین وایي چې د بمې چاودنې تر څنګ په خلکو باندې ډزې هم وشوې. وژل شوي کسان زیاتره ملکیان دي. د رویټرز خبري اجانس وایي چې په دغه بمې چاودنه کې د مارکیټ یو برخه نړیدلې ده. د یادونې وړ ده چې د چهارشنبې پر سیاسي مشرانو د 2000 شپارسم کال کې د عمومي انتخاباتو په اړه غونډه کړې و. چین په امریکا تور لګولې ده چې د دې میاشتې په پیل کې د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین لخوا د جوړو شو مصنوعي ټاپوګانو د پاسه $250 جټ الوتکې الوزولې وي. چین دا یو جدي پارون کې کار بللی دی. د چین د دفاع وزارت په بیان کې ویل دي چې دوی د امریکا جټ الوتکې ته خبرداري ورکو چې د دغې سیمې نه دی ووزي. چین ویل دي چې د امریکا دغه اقدام د دواړو هیوادونو تر نظامي حالات منځته راوړي. دا و خبرونه. درمنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته چې زموږ همکار اکرام شینواری د کابل نه رالیږلې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي تر هغه چې په تشکیلاتو کې اصلاحات را نشي د افغانانو ستونزې نشي کمېدی. تاسو تفصیل واورئ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د شنبې په ورځ د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د نوي ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې د وینا په وخت ویل چې کسام د دغه سترې ودانۍ جوړیدل په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په برخه کې یو ښه ګام دی، خو زیاته کړه چې یوازې د ودانۍ جوړیدل د افغانانو ستونزې نشي کمولی.
زیربنای فزیکی درد اصلي ما را دوا نمیکنه.
جمهور رئیس غنی ویل فزیکی زیربنا زموږ اصلي درد نشي دوا کولی، زموږ اصلي درد په جوړښتونو کې اصلاحات دي. جمهور رئیس غنی دغه راز ویل چې په دغه وزارت کې د بیوروکراسۍ له امله د وژل شوو سرتیرو د کورنیو غړو ته د یو کال په تیریدو لا هم مرستې نه رسیږي چې دا ورته د منلو نه دي.
دا طریقې چې پخوانی کاغذ پرانی سیستم دته منل وژن، هر بچه د دې خاورې چې سنگرتزی باید مطلق اعتماد ولري که خدای ناکده سبا ور باندې څه پیښیږي. دلته وزارتونه موجود دی، بنسټونه موجود دی او سرقومندان د اعلی په دې خبر ده چې دوی تر رسیدګي څه وکنه. بس
همداشان جمهور رئیس غنی ویل چې سیرنی خی چې د کورنۍ چارو وزارت د تیر کال په قراردادونو کې شفافیت نه و او لا هم بیوروکراسي په دغه وزارت کې شته چې باید مخېونی ولشي. د افغانستان جمهور رئیس خپل وسلواله مخالفان سره په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو درول په بابا خبرې وکړي ویل چې په دغه جګړه کې افغان پولیس د نورو څخه زیاته قرباني ورکړي.
نن د دوی د وینې لبرکت یو آزاد افغانستان لا هم موجود ده. د دې وطن د دښمنانو طرح دا و چې موږ واحد سیاسي جغرافیه په دوه سیاسي جغرافیو باندې بدل کړي، د مسلح قواو په عمومي قرباني او له ټولنه چې موږ ملي پولیس، محلي پولیس، نظم عامه د پولیس ټول برخو زخت دې قرباني ورکړي، لدی قرباني نه زمان نکو.
جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د 2015 کال وروسته د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په باب د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه وسایله. ویل چې دې پریکړې د افغانستان او نړیوال ټولنې ترمنځ د ملګرتوب د پاتې رسیدو په باب ټول شکونه پاتې ورسول. د افغانستان جمهور رئیس تروریزم د سیمې لپاره ګواښ وبلو. ویل چې دا ګواښ ګړی مبارزې ته اړتیا لري. جمهور رئیس غنی ویل سیمه ایز او نړیوال تروریزم یو ګډ ګواښ دی او لمنځه وړل یې منځمهاله پروسه ده، ځکه چې دا ګواښ منځمهاله دی. د کورنۍ چارو وزارت نوې ودانۍ چې په یو سل زیاتې تجربه زمکه کې د کابل ښار په شمال ختیځه څنډه کې هوایي ډګر ته نږدې جوړه شوې د دغه وزارت د پخوانی ودانۍ پرتله شپږ برابره لوی ده. نه هیڅ لوی وړي ودانۍ لري چې دغه وزارت ټول دفترونو ته پکې زیات په پام کې نیول شوی دی او په یو وخت کې پکې 3200 کسان کار کولای شي. د دې نوې ودانۍ په جوړولو د 200 میلیون امریکایي ډالر څخه زیات لګښت راغلی چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا برابر شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نوې ودانۍ جوړولو چارې په 2018 کال کې پیل کړې او تر دې مهاله د دغه ودانۍ 50% کار بشپړ شوی او ټاکل شوی چې د روان کال د حمل د میاشتې په لومړۍ کې به دا ودانۍ کار کول ته چمتو شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو تازه رپورت کې ویلي چې سکال د تیرو کلونو په پرتله د بې ځایه شو کډوالو شمیر سبان د 3.5 برابر زیات شوی. په دې اړه جزئیات د کابل د خبريال ممتاز بهیر په رپورت کې اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د مهال په افغانستان کې د بې ځایه شو کډوالو شمیر سبان د 1200 تنو ته رسیږي چې په خورا بد حالت کې ژوند کوي او اند ژوند لمړنۍ او اسانتیاو ته لاسرسي نه لري. دغه کمیسیون په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بې ځایه شو کډوالو شمیر په بې ساري ډول زیاتوالی موندلی دی. په دې راپور کې راغلي چې په 2009 زیږدیز کال کې د بې ځایه شو کډوالو شمیر په افغانستان کې نږدې 280 زره تنو پورې اټکل شوی وو، خو په روان کال کې دا شمیره نږدې 2250 زره تنو ته لوړه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل اکثره بيزايي شوي کډوال د ناامنۍ، جګړې، طبي پیښو، فقر او بیکاری لامل کډوالۍ ته اړ شوي دي. میرمن سمر له افغان حکومت او ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د کورنۍ او بيزايي شوو کډوالو د ستونزو د لری کولو لپاره ژر لاس په کار شي. هغې وویل کورنۍ بيزايي شوي په ځانګړي توګه میرمنې لومړنۍ او ټولنیزو اسانتیاو ته لکه سرپناه، د څښاک پاکې اوبه، ښوونه او روزنه او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د بیلګې په توګه یوه امیدواره ښځه چې په یو کمپ کې ژوند کوي او له روغتون څخه لرې ده او په کابل کې بلده هم نه ده، دې ته څوک اسانتیاوې برابرې کړي. لکه څنګه مې چې وویل، د ټولنې زیانمنونکي قشر ته د زیاتې پاملرنې اړتیا ده، لکه ښځې، ماشومان، معلولین او زاړه خلک چې باید ورته جدي او زیاته پاملرنه وشي. د میرمن سمر پر وینا اکثره کورنۍ بيزايي شوي کډوال د افغانستان له ناامن ولایتونو لکه کندوز، فرا، هلمند، زابل، بادغیس او کندهار او ننګرهار له ناامن ولسوالیو څخه لویو ښارونو په ځانګړي توګه کابل ته کډوال شوي دي. دغه راز د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له بهرنیو هیوادونو څخه د راستنیدونکو افغانانو په اړه په یو جلا راپور کې ویلي تیر کال څه باندې 80 زره افغانان په جبري ډول له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو څخه ایستل شوي چې دا مهال اکثره په افغانستان کې له بې سرپناهۍ او بیکاری کړیږي. میرمن سمر له هغو هیوادونو څخه چې افغانان په جبري توګه له خپل خاورې وباسي وغوښتل چې افغان کډوال په زور ونوباسي. هغې ویل له کوربه هیوادونو څخه زموږ تمه دا ده چې افغان کډوالو ته درناوی وکړي تر هغې چې افغانستان ته په داوطلبانه توګه د هغوی د بیرته راستنېدو زمینه مساعده شوی نوی په زور یو نه باسي. زموږ بل غوښتنه له ګاونډیو هیوادونو څخه دا ده هغه کسان چې د افغان کډوالو په شکنجه او زورولو لاس پوري کوي هغوی عدالت ته کش کړي تر څو د کډوالو د لا زیات زورونې مخونی ولشي. په همدې توګه میرمن سمر له افغان حکومت څخه وغوښتل چې راستنیدونکو کډوالو لپاره په افغانستان کې د ښه ژوندانه زمینه برابره کړي. د کډوالو د عالي کمشنرۍ د ارقامو له مخې دا مهال 1.6 میلیون افغانان په پاکستان او 950 زره نور په ایران کې په قانوني توګه او شاوخوا 1.4 میلیون افغانان په پاکستان او 1500 زره نور بیا په ایران کې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
د پکتیا ولایتي شورا او ځینې مدني فعالان په ځای حکومت انتقاد کوي چې مدیریت کمزور دی، خو چارواکي وایي چې په هر برخه کې لازم اقدامات کړي دي. ابراهیم رحیمی په دې حق لا رپورت را لګلې.
د پکتیا پر ځای حکومتي چارواکو داسې مهال د کمزوري مدیریت انتقاد کوي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې ولی نصرت الله ارسلان د سلورزنی کاري پلان په بشپړېدو سره د ډیرو ستونزو د حل خبر ورکړ. خو د پکتیا د ولایتي شورا غړو ځینو مدني فعالانو یو خبري کانفرنس تول چې نه یوازې د خلکو غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوې، بلکې حکومتداري کمزوري شوې او ستونزې ورځ تر بلې مخ پر ډېرې دودي. د ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری په دې برخه کې اداري فساد، د بیا رغونې پرمختیایي پروژو او د غرض ځینو نورو عمده ټولنیزو مشکلاتو ته نه پاملرنه د ځایي حکومت د بې کفایتۍ بېلګې بولي.
اداره شوړېدلې ده، اداره کې ظرفیت نسته، اداره کې ټول خلک خپل سری دي، فساد مخکې پرتله باندې دوه برابره سوی ده. هغه څه چې پکتیا ولسونه غوښتل هغه ته اوسنۍ اداره رسیدګي نسي کولی. خپل مدیریت کې ډېر پاتې راغلی دي. سلورزنی راپور کومه سلسله چې جناب جمهور رئیس رامنځته کړې وه، هغه سلورزنی راپور فقط د کاغذ او د میډیا په مخ ده، هغه عملي ساحه کې عملي میدان کې کوم ځای نه نیولی.
د روانې میلادي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د پکتیا والي نصرت الله ارسلا د خپل سل ورځني کاري پلان د تکمیلېدو په نتیجه کې ویلي وو چې زیاتره مسایلې څېړلې او د حل په اړه یې جدي اقدامات کړي. هغه زیاته کړې چې د خلکو ستونزې یې له نږدې اورېدلې، د حکومت والۍ چارې یې پیاوړې کړې، په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره مسلکي کسان پر دندو ګمارلې او پر فساد ککړ کسان یې د عدالت میز ته کاږلې دي. خو مدني فعال ښایسته جان هدي بیا پر ولایتي اداره انتقاد لري چې ګنې اساسي موضوعاتو ته یې پاملرنه نه ده کړې. ښایسته جان هدي د ځایي حکومت په ادارو کې د بنسټیزو اصلاحاتو غوښتنه کوي.
پیکری کچا ډیره لوړه شوې ده او د ځوانانو مکوره په تخته کې ده، ټول خارجي هیوادونو ته په تخته کې دي او ځنه د دښمن سره یو ځای کیږي. خو څلور مشته مخ کې چې پکتیا په اداره کې 1500 کوم وړو لوی بستونه اعلان شول، تر اوسه پورې امتحان نه دخته شو. اگر چې په دې ارتباط مونږ جناب ولی صاحب سره خبرې وکړې، خو لبد امرغه د نه معلومه دلایل او عمل ادا کار په ټپه ولر دی. مونږ غوښتنه کوو چې د پکتیا د ځوانانو حق دی.
د پکتیا ولایتي شورا مدني فعالانو په یاد شوي خبري کانفرنس کې له مرکزي حکومت څخه دې ولایت ته د یو باصلاحیته پلاوي د لیږلو او د ستونزو د څېړلو غوښتنه وکړه.
مونږ په مرکزی حکومت غږ کوو کچیرې د پکتیاوالو غږ یې وانه ورېدو او په راتلونکي کې کومه ستونزه رامنځته شوه نو دغه مسؤلیت به د مرکزی دولت پر غاړه وي. د حکومت او د ولس ترمنځ ورځ تر بلې واټن زیاتېږي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
بل طرف د پکتیا د ولی وین نقیب احمد عطل له امریکا غږ سره په خبرو کې یادې شوې خبرې تش تورونه وبلل. هغه د ولایتي ادارې په استازیتوب وویل چې د خلکو غوښتنو او ستونزو ته یې کار مثبت ځواب ویلی.
زه باید دا تصویر اوم ویلی شم چې مونږ تقریبا د تیرو شپږ میاشتو په اوږدو په پکتیا ولایت کې په ډېر کم وخت کې مونږ ډېر کار کړی. البته هم د حکومتدارۍ په برخه کې هم، د امنیت په برخه کې هم، د انکشاف بل هغه ځینې خلک یې په پکتیا باندې کړو، د هغوی موادلې او قضایي مدنونو ته معرفي کړي.
په همدې حال کې د پکتیا د ولي له دفتره په یو خبر شوی بیان کې راغلی چې د اداري فساد پر ضد مبارزې ګړندې کول، د صنعتي پارک پرانستل او اقتصادي پیاوړتیا د دوی د نږدې راتلونکي کاري لومړیتوبونه دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ਸਾਲ ਨਲਾ
اوس د مهمو خبرونو لنډی زوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای تر هغه چې په تشکیلاتو کې اصلاحات را نشي د افغانانو ستونزې نشي کمېدی. په هلمند کې ځانمرګ بریدګر و کسه ټپیان کړي او په خپل جوبل شوې دی. پیښه په محلي وخت نن ماسپخین د ګرشک د ولسوالۍ په بازار کې هغه مهالو شوا کله چې د دې ولسوالۍ امنیه کمانډان محمد اسماعیل خپلواک د ملي اردو د یو شمېر منصبدارانو سره یو ځای د بازار تیریدا. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن په یو تازه رپورت کې ویلي چې سکال د تیرو کلونو په پرتله د بې ځایه شو کډوالو شمېر سباندې سلور نیم برابر شوی دی. د پاکستان د دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي په قبایلي سیمو کې د پوځ پیل شوي عملیات بریالي وو او له دغو عملیاتو وروسته ډېرې ناامنه سیمې د پوځ په کنټرول کې راغلي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې د سولې لپاره یو پلان د رایو په اکثریت منظور کړی دی. د امریکا ولسمشر اوباما د کرسمس د رخصتیو په موخه هوایی ته روان دی. هغه په لاره کالیفورنیا ته لاړ چې د سان برنادینو د پیښو د قربانیانو د کورنیو د غړو سره وګوري. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي منشي جاش انست وویل چې ولسمشر دا فکر وکړو چې د رخصتیو د ورځو نه مخکې دا ډیره مهمه ده چې د هغه امریکایانو خواله ورشي چې په ویر او ماتم اخته دي. د هند یوې محکمې نن د شنبې پورز د سونیا ګاندی او د هغې د زوی راهول ګاندی چې د هند د مخالف ګوند لوړپوړي مشران دي ضمانت منظور کو. په دوی باندې دا تورو چې د یوې ورځپاڼې اسهامې په غیر قانوني ډول رانیولې دي. د سومالیا په پایتخت موګدیشو کې پولیس وایي چې د یو موټر بم په چاودنه کې په لسګونو تنه وژل شوي دي. د پیښې شاهدین وایي چې د بمی چاودنې ترڅنګ په خلکو باندې ډزې هم وشوې. وژل شوي کسان زیاتره ملکیانو. چین په امریکا تور لګوي چې د دې میاشتې په پیل کې د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین لخوا د جوړو شوو مصنوعي ټاپوګانو د پاسه $250 جټ الوتکه الوزولې وي. چین دا یو جدي پارونکي کار بللی. د چین د دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې دوی د امریکا جټ الوتکې ته خبرداري ورکو چې د غسیمې نه دی ووزي. چین ویلي چې د امریکا دغه اقدام د دواړو هیوادونو تر نظامي حالات منځته راوړي. نوریدم کو د امریکا غږ د نن ماښام د خبرو اترو په خبرونه کې د افغانستان د هوایي ځواک په ضرورتونو باندې خبرې کوو. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر افغانستان ته د خپل وروستي سفر په لړ کې ویل چې په 2014 کال کې به د افغانستان هوایي ځواک په مستقله توګه فعالیت وکړي. د خبرونې قربانه حسیب الکوزی او عبدالقادر مشرف دي. تاسو هم کولای شئ چې نیم سات وروسته د خبرو اترو په پروګرام کې ګډون وکړئ. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. مونږ ساسونه په دې هیله اجازه غواړو چې دغه خبرونې ته به غوږ شئ.